السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې شوې دي په سلام پښتونخوا خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم نن د جمعې ورځ او د 2020 کال د اکتوبر 2 نیټه ده په دې یو ساعت کې به تاسو سره خبرې کوو نو له موږ سره اوسئ خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پرون یو ځل بیا ویلي موجوده وفاقي حکومت د پوس په مرسته او د درغلیو له لارې منتخب شوی پرون په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په دوه وجوده هدفي بریدونو کې دوه تنه وژل شوی دي او د امریکا فرانس او روس ولسمشرانو پر ارمینیا او آذربایجان د نګورنو کاراباخ د شخړې په ختمولو غږ کړی د خبرونو تفصیل د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف تا اکتوبر پر لومړی نیټه له لندن د خپل ګوند مشرانو ته په وینا کې یو ځل بیا اول چې د تحریک انصاف پاکستان ګوند موجوده وفاقي حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې راغلي نوموړي وویل د هیواد درې وارې وزیر اعظم پاتې شوی دی خو اوس د ویډیو له لارې له لندنه خبرې کوي نواز شریف وویل ورور شهباز شریف د مالی درغلیو په مقدمو کې گرفتار کړل شو خو جنرال عاصم سلیم باجوا چې په بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونه لري هغه یې پاک وګرځبو نوموړي د هیواد په احتسابي عمل یو ځل بیا نیوکه وکړي چې د احتساب کامی دارانه بیاواز مخالف سیاسي مشران په نخه کوي نوموړي ویل نور با په داسې خبرو خاموشه پاتې نشي بلخوا حکومتي غړي وایي د احتساب ادارې خپلواک اداره ده او سیاسي مشران دا تورونه ځکه لګوي چې د احتساب ته عمل نه ځان بچ وساتي نواز شریف خپل وینا کې په ملک کې د ګرانۍ ذکر هم کوي ویل چې دا وخت پاکستان ولس ته سختې ګرانۍ سره مخ ته او خلک پریشان دي چې څنګه بخپل خرچي پوره کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاوز کاردانه دی چې د هیواد په جمهوری عمل کې لاسوهنی وکړي نوموړي ویل په خوا داسې ځکه شوي چې د هغه وخت حکمرانان درغلی وو عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سمانی او سره په یو مرکه کې چې تیر ماښام خپره شوی ویلي حکومت یې د پوز په اشارو نه چلیږي دی ولس منتخب کړی او په خپلو فیصلو کې خود مختار دی نوموړي دا هم ویل که چیرته د ده د تپوس بغیر د پوز مشر په کارګل حمله وکړي نو دی وی له دندې لرې کړي نوموړي د نواز شریف په اړه ویل هغه سره داسې ځکه شوي چې حکومت یې کمزورې بو او په خپل هر دور کې له پوز سره مسله راغلي عمران خان دا خبرې له هغې وروسته کړې چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر محمد نواز شریف په خپلو وروستیو ویناګانو کې پر عمران خان تور پورې کړ چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې منتخب شوی بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم د پوز په سیاست کې د لاسوهنې په اړه یو ځل بیا بحث پیل شوی دی خو د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په سیاست کې هیڅ مداخلت نه کوي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلۍ تور ردوي او شفاف یې بولي له شمالي وزیرستانه پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو د امیر علي په حیدرخیل کلی کې یو ځای تن پر ډز وجو وسلوال په تخته کې بریالي شول په شمالي وزیرستان کې په تیر نږدې وخت کې په هدفي بریدونو کې د ځایي خلکو د وجلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی د سیمو اوسیدونکو وایي د وروستۍ پیښې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې 22 هدفي بریدونه ترسره شوي دي خو امنیتي ادارو لا تر اوسه د بریدونو تر شا پټ لاسونه نه دي څرګند کړي بلخوا پولیس وایي د دغه پیښو پلټنې کوي بلخوا پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه د باجوړ په خار کې د نامعلومو وسوالو په ډزو کې یو ځای تن وژل شوی دی د خار تحصیل اوسیدونکو محمد شعیب په باجوړ کې کاروبار کوو د عنایت کلا د تاجر برادری یا کاروباري اتحادی فعال غړی هم وو د ماموندو د پولیسو یو مشر سهیل خان مشال ریډیو ته ویلي دوی د پیښې په اړه معلومات پیل کړی دي تاسو مشال رادیو ته وګورئ د افغانستان لوی سرنوالی وای په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړې دي د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په دې اړه په کابل کې د یوې خبری غونډې ته ویل چې په 2000 او اته او یا قضیو کې جنسي تیرې د ښځو ټکول د ښځو زورول د واده له حقه محرومول په بدو کې ورکول شامل دي او د ارمینیا او آذربایجان د عسکرو ترمنځ په 15 ورځ هم د درنو وسلو استعمال روان دي. نړیوالو مشرانو پر دوانو خواو د جګړې د ختمولو غږ کړي، خو لا هم دوانو خواو دغه ته سپام نه دی ورکړي. د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د ګورنو کاراباخ پر سیمه لانجه روانه ده. د 1990 لسیزې وروسته د لومړی ځل دی چې دغلته په روانه شخړه کې زیات کسان وژل شول. نګورنو کاراباخ له آذربایجان سره راضي، خو واک اختیار یې دغلته د ژوند کوونکو ارمینیایي ټولنې سره دی. بلخوا فرانس، روس او امریکا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د دوانو خواو پر عسکرو د جګړې په سمدستي توګه د ختمولو غږ کړي. دا خبرونه
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو کولای شئ چې موږ سره په سلام پښتونخوا خبرونه کې د ټلیفون د لارې دا شان د سکایپ او د دې سره سره د وایبر له لارې هم موږ سره په یو سات کې برخه لرلی شئ. اوریدونکو تاسو ته به دا هم وایم چې نن د اکتوبر 2 نیټه په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل شي. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې دا ورځ د تشدد خلاف ورځ اعلان کړه، او د اکتوبر 2 نیټه یې ځکه ورکړه چې دا ورځ د هند آزادۍ د بانی او عدم تشدد د فلسفې د بانی مهاتما ګاندی د زیږون ورسته. مهاتما ګاندی پرته له تاوتریخوالي په اوږدې مبارزې وکولې شول چې په 1920 ختم کال کې د هند خپلواکي له برتانیې ترلاسه کړي. په دې یو سات کې به تاسو سره هم خبرې کوو، په دې اړه به معلومات هم درکوو. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسب پر خپل ویبپاڼه دا هم لیکلي، د تشدد خلاف فلسفه بیانوي چې په نړۍ کې د تشدد چې هغه په کوم قسم کې هم وي مخنیوي دی او شیو د یو ټولنیز او د یو ټولنیز او سیاسي پرمختګ او بدلون لپاره دي د تشدد مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه لیکل شوی چې عدم تشدد خپلولو دا مطلب نه دی چې ګنې یو شخړه له پامه غورځول کیږي او یا یو اړخته کیږي، بلکې دا هغو مسلو ته یو ځواب دی چې په سیاست کې به څنګه یو فعال رول ترسره کیږي، او داسې رول چې نتیجه یې تل پاتې او مهمه ده چې د واک اختیار او طاقت استعمال باید څنګه وشي. په دې یو سات کې بتاو سره خبرې کوو. موږ سره ګورو چې د ټلیفون په لیکه څوک شته کنه، نو ستاسو په انتظار یو. خدا وخت موږ سره د ټلیفون په یا د سکایپ له لارې څوک نشته، نو تاسو کولی شئ چې په دغه ټلیفوني شمیرو، وایبر او مسنجر له لارې په دې یو سات کې موږ سره د عدم تشدد پر فلسفي خپل نظر شریک کړئ. د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 3 او 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 3
زنگ وهلی شئ. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شئ.
اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې تاسو ول د اکتوبر 2 نیټه په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل شي. په پښتنه خاوره خان عبدالغفار خان د بادشاه خان بابا د عدم تشدد خبره کړې ده او په خپل خدایي خدمتګار تحریک کې دغه خبره پر مخ بوتللې ده. په دې پروګرام کې به له تاسو سره د خان عبدالغفار خان د عدم تشدد پر فلسفه هم خبرې کوو. په دې اړه یو راپور او مرکه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زو د کرن خان په غږ کې دې سندرې ته. سو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ ده. په پښتنو کې د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان یادی کی دا چې د هغه مزار په جلال آباد کې دی او اوس پر افغان دولت یو خاصه ودانی هم جوړ کړی ده. هر ورځ لیدو ته ځوانان ورزي او د هغه روح ته دعاګانې کوي او دا شان د هغه فکر لزان سره وړي. د باچا خان د عدم تشدد پر مبارزه او د هغه په جدوجہد په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد یو راپور را لیکلی. نورازی چوي
د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول منزل کیږي. په پښتنو کې فخر افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلارې یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروانی ومندل. ارواښاد باچا خان په 1983 زیږدیز کال د جنوري په 6 نیټه په پیښور کې وپات شوی و او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړي، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورزي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپلو فیسبوک باندې خبروي. په تیره یوه میاشت کې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د پخری افغان باجا خان کمپلیکس په انګړ کې دوه سترې غونډې جوړې کړې وې چې یوه یې د ولسوالیو په کچه د رضاکارو ځوانانو ستاین غونډه او بل هغه یې د کلتور د ورځې په مناسبت وه. په دغو دواړو غونډو کې په سلګونو ځوانانو ګډون کړی و. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري فرهنګي او ادبي پروګرامونه باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځانه سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلارې دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بالخصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د د فکر تر ډیره پوری پلویان هم دي او د باچا خان دغه کمپلیکس چې کوم دی دا د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غونډو فرهنګي غونډو او د باچا خان د فکر د ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال کرکتون کې او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د پخری افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ. دا یو لوی پایل وو او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پایلې کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
الحمدلله ارباب چې د پخری افغان باچا خان په لسګونو ډوله انځورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي مشال راډیو ته وویل
باچا خان بابا د خدای وبخي هغه په همدې متشدد ټولنه کې چې دلته د جنګ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکېنه د فرنګیانو په وخت کې هغه وخت کې د تعلیم ستونزې وې. د چا سره هم جنگ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډېر خدای خدمتګار و. ټوپکې به هم لرلې. ډېر امکانات به مرسره وو هغه کولی شي په هماغه وخت کې راپاسیږي او جنگ جګړې وکړي. خو نه، هغه بهتره دا وګڼله چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډسکورس ایجادیږي، بحث ایجادیږي، بیا په زیاده دی چې یو بل ته توهین وشي، یو بل سره به خبرې کیږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کیږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولحق امرخیل مشال راډیو ته وویل ننګرهاریان نیکمرغه دي چې د باچا خان په سیر لوی مبارز دلته آرامګاه لري. نوموړي په ځوانانو غږ وکړ چې د هغه له مبارزې نه الهام واخلي او خپل روښانه راتلونکی پرې وټاکي.
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغه شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده او دا د دې معنا لري چې د غزوان نسل او همدارنګه د دې منطقي اوسیدونکي به د دې مبارزې څخه الهام واخلي. د لاره د تعقیب کې او دا لاره وس عمل کې ثابت اسو چې دا د انسانیت لار ده او دا د یو د بل د منلو لار ده.
د اکتوبر 2 منیټه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندی د زوکړی ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15 منیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شو چې موخه یې د عامه پوهاوي له لارې د سولې، زغم، تفاهم، عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي کلتور عام کول او خوندي کول دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، دا د مشال رادیو سهرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ده. موږ په کې ستاسو د ټلیفون په انتظار یو. څنګه چې مو واوري، د اکتوبر 2 منیټه په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل شي. د سیمې پر سیاست جوړ نظر لرونکي یو لیکوال افراسیاب خټک ویلي خدای خدمتگار تحریک د ازادۍ تحریک وو. د دې لوی مقصد د پښتون قام ازادي او د قامونو په قطار کې د سیال په توګه درول، د میرمنو حقونه، بشري حقونه، تعلیم، جمهوریت، غریبو حقوق، د کسبګرو او د دهقانانو حقوق، یعنی د هر څه په دې تحریک کې شامل وو او د تشدد بغیر حاصلول یې مقصد وو. بلخوا عوامي نېشنل ګوند د اکتوبر په 2مه نیټه د عدم تشدد نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان کړی او دای هم ویلي چې نن به د تحصیلونو په کچه د امن سیمینارونه هم کوي. اوس هم سو یوې سندرې ته د میر خان په غږ کې راځي چې د سولې په اړه یوه سندره واورو. اوریدونکو، نن د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د عدم تشدد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې مرام د انسانانو ترمنځ مینې او زغم لوده ورکول او د دوی ترمنځ شخړې په سوله ییزه توګه هوارول دي. د پښتنو په تاریخ کې خان عبدالغفار خان د خدای خدمتګار تحریک په شکل کې د عدم تشدد یو ستره مبارزه پر مخ وړې ده. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د اسلام آباد قادی اعظم پوهنتون د تاریخ څانګې د مشر او د نوموړي سیړنکار ډاکټر وقار علي شاه سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په بنیادي توګه د عدم تشدد معنی څه ده. نوموړی وایي،
هغه رښتونه امن دی، رښتونه عدم تشدد دی. وزیر به چې تاسو کوم عدم تشدد خبره کوي نو هغه دما په خیال خو هغه عدم تشدد دی چې باچا خان په باندې ټول عمرونه تیر کړی دی، مهاتما ګاندھی چې ګاندھی جی هغه خپل خلکو ته ویل دی داسې نیلسن منډیلا د پروستو وختونو کې رالو، نو هغه عدم تشدد دی. هغه خو منافقت والا نو کنه، هغه صحیح عدم تشدد او پښتنو کې خاص کر ما خو په دې باندې کوم کار کړی دی، کوم سیړنه نکړی دی، لیکونه مې کړی دی، نو په دې باندې کنوینسم چې دې عدم تشدد د پښتنو ژوند بدل کړو جوخته. که تاسو وګورئ نو دغه نه مخکې خو هم د خوشحال بابا شعر ته بیا ځم چې کماین په وسله نه وي ځوان دی نو وایي خپل ځان ته لاس دې سرکه سترګې تورې ځان دې جوړ کړي بل ځوان ته، نو وسلې دا مینه چې وا همداسې به هایلایت کړو. وړومبی دل پښتنو کې چې چا خبره د عدم تشدد او کاغه باچا خانو او مطلب وی خلکو لپاره ساجیبه باندې خبره وشي پښتنو باندې کام ته څوک چې په جنگونو باندې ټول مخکلا میړانه کوي، څوک چې په دې باندې ویار کوي چې را دې خپلار نه کېږي نه هغه دومره مرګونه کړی وي، هغه ته دا خبره کې دل چې تاسو عدم تشدد طرف ته راځي تاسو تشدد پرې دی. نو دا ډېره غټه خبره وه. په 1940 کې سم کې خالد عادیب خان هم یو ترکی لیکوال دلته راغلی و، چې دا مشهور ترکی لیکوال ده، هغه هندوستان ته راغله نو هغه بیا سوری وروسته پېښور ته لاړه ده. نو هغه په خپل کتاب لیکلی ده چې دا کتاب نوم دی انسایډ انډیا. هغه انسایډ انډیا کې هغه دوه چپټر چې دی ډیډیکیټ کړی دي، یو د پښتنو او د پښتونخوا لپاره دی او بل باچا خان خدای خدمتګارۍ لپاره دی. هغه په هغه کې چیر په هندوستان کې کې یو سړی عدم تشدد کوي that is understandable pa yo mush po deshu zeke che hukumat sara agan nish jangere agar sara to pakte di hukumat sara to para di hukumat sara jaz de di hukumat sara tente ke alta ke adme tashaddud de yei mede de majburain adme tashaddud ke zeke che de tashaddud jawab pa tashaddud nish ver kole udan to yan ta khabar dar che pukhtane che pa har cha sara ya tamacha ya jar pa bada bi ور سره خوا کې کورونو کې وسلشتا د پیښور سره خوا کې پروکسیمټی کې دا وګوره د وسلې جوړې د کارخانه دي دا خلک چې کړه یی کیره موږ د تشدد کو او بیا دا څه کوي دا څه منی چې هغه ورته کړی دی عقیده یې د عقیده په تور سره د خلک داخله کړه د تشدد منی بیا خپل هغه دی یره زه په نور څه نه پوهیږم خو دا کرامات دي د باچا خانو د خدای خدمتګاری دي چې بوختانه په دی باندې دغه کړی دي چې سره د وسلې سره د ګن مانیفیکچرینګ فیکټریز وسلواله د فرنچې دي فابریکې هغه کارخانه چې دی هغه دی په لاس د خپل جوړي وسله کو ټوپ کال تاسو ته ما چې خپل جوړي او بیا هم دی چې رمونګر د تشدد کو نو دا د تشدد تاغه یی چې را د باچا خانو د خدای خدمتګارانو د کرامات دي چې را ما په خپل سترګو لیدل او داخلكم چې او باچا خان ورته د مرون دا خبره کوله په جلسو کې چې را یو کمزور خو اسم کمزور دی هغه د تشدد جواب په تشدد نشي ورکولای خو یو زور ورته دی یو مضبوط سره چې دی یو بادر سره چې دی یو تکړه سره چې دی هغه چې کله دی ادم تشدد طرف ته روان شي د تشدد جواب په ادم تشدد ورکای نو په شته دا اوس ادم تشدد د باندې لري دی او دا دی چې دی ادم تشدد دی نو هغه به هیڅ یو پښتنو تاسو غوندې زور ور تاسو تکړه خلک یې بادر خلک یې کلار باندې کوم د میدان کارونه کړی دی خو راځي د ټوپک په ځای دا کلم راوالې د ټوپک د خپل رور تربور چې کوم د یو فوب جداد د په وژنه په پوله او پټي باندې ټول عمر د پښتنو سرونه شندل کیږي نو دغه نه خدانه د چرای د بل شي او ازمایي تزان باندې په دې په دې د تشدد کې روان نشته دی په دې کې ټول عمر ګټه ګټه ده
کوم چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه وجود دي بنیادی توکي سو دي بنیادی فیچر سو
دا چې مته د خلکو د ایجې غره باندې ګاندی جی هغه سيستري هغه رانه کل سره د خدا سي ونه ګور د پښتنو خپل یو مزاج دی باغی کې هغه د او قتل چې پښتون خپل رور خپل تربور چې وي خپل رور لري که څوک به تر زه لري څوک د سبانه وژني په یو فوټ پوله پټي باندې وژني هغه ورته بار بار دا ویل چې تاسو دا د خپل کورنۍ جګړه ختم کړئ دا د رور ولای او د یو والی خبرې کوي نو دا عدم تشدد چې دی د خو پښتنو ته ډیره غټه ګټه ورکړي دا کړه کدا هغه وخت باچا خان دا خبره نه وکړي نو څنګه چې کورونه په سوونو او زرګونو کال راځي پښتنو وران دا څه دا په کنټینیوشن روان بو خو هغه دې مخنیوي وکړو واسم باچا خان به دا خبره کوله چې وایلنس بریډز مور وایلنس تشدد نه نور زیات تشدد دی راکی په درې داسې مو کې پکې راغلی چې د ګاندی دی خپل اوم خوې دی خو باچا خان لکه د کان غوندې مو کم ته پاتې شي
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو او اوس د پروګرام په دې برخه کې زو یو ټلیفون ته ګورو چې څوک مونږ سره د ټلیفون په لیک دی خو زمونږ تکنیکی همکار وایي چې د دوی ټلیفون لاین کټ شو. لاړ بشو د هارون ماچا په غږ کې دې سندرې ته اوریدونکو څنګه چې متاسته وړاندې ویل نن په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد او د زغم او راسل منزل کېږي خو دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې اوس مهال په بیلابیلو هیوادونو کې جګړې روانې دي. افغانستان هم په دغو هیوادونو کې یو دی. دغلته ولس په خپل وطن کې د امن غوښتنه کوي. پرون د زیارت په ورځ یو شمیر خوسته او خزو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. دوی له افغان سیاستوالو وغوښتل چې د ولس په هیلو دی ځانونه پوره کړي او داسې څرګندونې دې نه کوي چې د افغانانو ترمنځ روانې خبرې اترې ورباندې زیانمنېږي. خوسته یو خزو پر نړیوالو هم غږ وکړ چې د افغانستان د سولې په برخه کې د رښتینې همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل نور.
خوستیو خزو د سولې پاړه جوړ شوې غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د خکیرو لورو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ښځو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او هم د جګړه روانه وي. دوی لاس د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په ولس کې دوه شیان نه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی. جنگ نه را بس، مونږ جنگ نه غوړو. جنگ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنگ مونږ نه دی، دا جنگ پردوی دی، دا د سیسی دی چې مونږ ته جوړ شوی دی. ای سولې په نوم سره مونږ یو قرباني کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو اړخونو ته دا مونږ لکه یو نوتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونې دي تر سره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یوه بله خوستۍ خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راولا سوله مونږ د کور ابدي سرمایه ده. مونږ ټولې خوستۍ مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا پرمې وخصتوري ول د سولې لپاره د خزي نارینه او ځانګړي ډول ځوانان ټول پی او غښي.
خزه او ځوانان هم باید مدارکې ګډون ولري، او بل چې ودا و چې هغه کسون چې په جګړه کې خپل دی هغه دلسه باید عام وګړو ته ځان ولرسيږي.
د ګلالی پرمې یو بل مدني فعال وای د ټولو خوستې خزو یوازینې غوښتنه سوله ده. ګلالی زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په خړول تر سره شي، دوی د تبرک بنیاد په سر قرباني
که د خوستون مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې ټوله دې راشي، ټولې ټولې ته لیواله دي، د ټولې د راتلو په هیله دي، او کومې خبرې چې په دوه کې روانې دي ښه شکل سر ته ورسېږي. نو د دې په پام مو د خپلې ټولنې دفاع یو په څه واخیستو تر څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و، او هلته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د پاکستان لومړي وزیر عمران خان، جمهور رئیس عارف علوي، لوی درستیز قمر جاوید باجوه، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او یو شمېر نور مشرانو سره لیدنې کتنې وکړې. عبدالله عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هله
پر یونیمو بجا،
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلورنیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو او ګورو چې دا وخت موږ سره څوک ته ټلیفون پلي کړي، خو د دوی د ټلیفون لاین کټ شوی. سلامونه، څوک خبرې کوي؟ سره یو ځل بیا څوک ملګری شي تاسو ته ستړي مشي وایم.
جناب جلال څنګه شایې جوړیا؟
خیر دی، بالکل روړه. تاسو خبرې کوي؟
زه شاهین مجروال خبره کوم، دا محل دا ډېر اسماعیل خان نه.
خدا ډیر اسماعیل خان په خیر راغلی. نو څنګه چې مو تاسو ته وړاندې ویل کنه چې نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده، نو تاسو په دې اړه سوای خپل نظر شریکوي.
بالکل بالکل، دا تشدد خو صحیح موضوع وړي ده. تشدد نه وي صحیح، یا کوم مشمبان وي، که په خوځي وي، که په نر باندې وي، تشدد ډیر نه وي صحیح، دا غلط چار دو.
ها، او نور به سوای وروره؟
او نور می دا ویل غواړ واستل چې د کیم د تحصیل تفصیل زده دي کې د ټلیفون سرویس بالکل کار نه کوي، د سفر تړ تکلیف ته دا به حل شوی وای جو خوان کړو.
سم ده، ډیر مننه تاسو د نظر شریکولو نه. تا دوی دا هم ویل چې په د تحصیل کې د ټلیفون او د موبایل نتورک چې دی دا په پوره توګه کار نه کوي. اوس په هم لاړ شو د نغمې په غږ کې د سندرې ته.
Thank you.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو مونږه کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ل تاسو سره خبر وکړو. دا شان د نن پر موضوع چې نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده، او له دې سره سره تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو د حالاتو نه مهم خبر کړئ چې ستاسو په سیمو کې څه نوي تازه دي او څه روان دي. پر دې هم تاسو موږ سره په دې یو ساعت کې خبرې کولی شئ. خو لاړ به شو رپورټ ته. خیبر پختونخوا کې د کورونا ټول بند وروسته په 15 سپتمبر د سکولونو د پرانیستلو او وروسته تر دې دمه د سرکاري شمیرې تر مخه د 1.5 سلنه کسان د کورونا ښکار شوي دي، او د هغې وروسته ځینې سکولونه واپس تر شوي دي. هم دې بلخوا د سکولونو مشان یا انتظام سنبالونکي وایي چې د کورونا نه د بچ کېدو لپاره د صحت محکمې لخوا اعلان شوي احتیاطي تدابیرو یا لارښوونو باندې پوره عمل کوي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاري شوی شمیرې تر مخه د 15 سپتمبر نه تر دې دمه د بیلابیل سکولونو خوشا 15,000 ماشومانو او استادانو ټیسټونو لپاره نمونې اخیسته شوي چې پکې 1.5 سلنه زیات کسانو ټیسټونو نتیجې مثبت راغلي دي، چې پکې د سرکاري او شخصي سکولونو د عملي کسان او ماشومان دواړه شامل دي. د دغه شمیرې تر مخه تر 15,000 ټیسټونه شوي چې پکې د 3,000 زیات ټیسټونو نتیجې لانی دي راغلي. 12,000 کسانو ټیسټونه منفي راغلي دي، او د ناروغۍ فیصدي په دغه سکولونو کې 1.33% ده. خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې صوبایي نائب صدر جاوید خان مشال لیړو ته وویل چې دوی د خپل لړخه هر ډول احتیاطي ګامونه په ټولو تعلیمي ادارو کې پورته کړي دي چې ماشومان هم او عمله هم د دغه وایرس او ناروغۍ نه بچ پاتې شي.
دی واکه چې کوم په پرېړ چټکو شوي نه، نو تقریبا 100% PCOVs باندې موږ عمل کوو. چې کوم د موږ زیاتو خلکو چې کوم دی هغه ګروپونه جوړ کړي دي، چې کوم دی هغه په ګروپونو کې تقسیم کړي دي، او چې کوم سوشل ډیسټنس موږ پوره خیال ساتل لري. نو موږ چې کوم دی تقریبا د خپل حد تلوته مطابق چې کوم دی پرېړ چټکو د ماشومان چې کوم دی سپیس تخت خیال ساتل دي، او چې کوم دی ماشومان چې کوم د کورونا کې کوم متاثر کېږي، نو موږ مخکې ګورنې مې ته ویل چې په سکول کې متاثر کېږي. نو خیر دی په سکول کې چې کوم دی په کلاس باندې کوم دی سمارټ لاک ډاون دی لګي یو ادي بند کیو، او د ماشومان وخت ضایع کوي نه.
آیا په دغه سکولونو کې په کومو کې چې د کورونا کیسونه مثبت راغلي تړل شوی او کنه، او دغه رنګ په احتیاطي لارښوونو عمل درآمد نه کول په وجه په خیبر پښتونخوا کې څومره سکولونو پر ضد کارروانه شوې دي یا بند کړې شوې دي؟ نو خیبر پښتونخوا کې د تعلیم محکمې یو لړپوړو چارواکي حافظ ابراهیم مشال لیډو ته په دې حق لول چې دغه کیسونه زیاتره شخصي سکولونو کې راغلي دي.
الحمدلله په سرکاري سایډ باندې یو سکول هم داسې نشته چې هغه د سوفي فوج هم بند کړی. څومره سکولونه بند شوي نو په دې بنیاد بند شوي چې انت به دغه نه وي راغلی، انت به ریزلټ پوزیټیو راغلی د استاد یا د چا شاګردان هم تر اوسه پورې چا پوزیټیو نه دي راغلي، چې راغلي د ټیچرز راغلي دي. نو هغه نه علاوه موږ سکولونه نه دي بند کړي. تقریبا زیات پرائیویټ دي، 20-22 نه زیات بار پرائیویټ دي. زموږ 15 سکولونو کې راغلی یو ډی خان کې، د پېښور کې، یو رشټۍ کې، یو داسو کې. نو دا غي هغه سکولونه موږ بند هم کړو، هغه مو کړو، نور نه دي راغلي.
ملخو طب ماهرین وایي چې کرونا وبا لا ختمه نه ده، نو باید اولس ډیر احتیاط نه کار واخلي او په احتیاطي لارښوونو عمل باور کړي. په حیات آباد میډیکل روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر اماد علی شاه په دې باب لا مشال لیډو توای
کلونه ټول کلو شوی د خوده کې مین خبردار چې استادانو ته او سټوډنټانو ته دوانو ته نه سکول کې د سو پیس پکار دي، چې دوی استادان په خپل ماسک چې یو ماشومان مچ یو دوی سره سینیټایزر خامخا پکار دي، چې بار بار ګنټه نیمه کې چې خامخا چې د سینیټایز سکول دی لاسونه. او دین علاوه نور دار چې لګ دې یو ځای یو ځای ماشومان نه کینی لګ دل درل درې کینی یو بنل کمنس کې دی یو چیر فاصله ساتي، ځکه چې کورونا خکاری داسې چې واپس اسې لګ ډیر مریضان ځات شي ډیر خونه دی، او خیر لګ ډیر ځات شي چې کړه دی سو پیس خیالونه ساتل شي، نو کې دي چې مې به چې ډیر ماشومان یا ټیچران چې راته افیکټ شي. نو په کار دار چې بس ماسک کې لاسونه انزل شو او سینیټایز سکول شو دا خامخاو شي.
دا سرکاري شمیره تر مخه د اکتوبر اولمبي نیټه پورې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ناروغ شمیر د 10,000 نه اوړېدلې دي، چې پکې 12,500 نه سیوا مړ شوي دي، او 6,500 نه زیات د ناروغۍ وروسته واپس روغ شوي دي. دغه رنګ په ټول پاکستان کې تر دې دمه 3,00,000 نه زیات کسان اغېزمن شوي، چې پکې خو 6,500 مړ شوي او څه کم 3,00,000 روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، او اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې زو د ستاره یونس په غږ کې دي سندرې ته.
Thank you.
سو مشال رادیو ته غوریدونکو د خبرونه چې سلام پښتونخوا رومیږي مونږ په کې له تاسو سره خبرې کوو. دا شان مونږ غوښتل چې له تاسو سره د نن پر موضوع هم خبرې وکړو، خو مونږ سره د ټلیفون د لارې زیات خلک منګري نشول، او له دې سره سره په دې خبرونه کې مونږ دا کوشش هم کوو چې تاسو له تازه حالاتو نه هم ځان خبر کړو. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې یو سات کې او لدی سره سره په د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې هم د نن ورځې پروګرامونه واوري. اوس راځي یو بل موضوع ته. د سپتمبر په 28 نیټه د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا کې به د افغانستان سره تړلې لارې په اونۍ کې سلور ورځو لپاره د خلکو پر وړاندې خلاصي وي. خو د اکتوبر په لومړۍ نیټه په ننګرهار کې په سلګونو داسې خزینه او نارینه او مشال ریډیو ته وویل چې د 1300 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له امله بند پاتې دي او کورونه په پاکستان کې دي او په پاسپورټونو ویزې هم ختمیږي. دوی د ننګرهار ولایتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان له سفارت غوښتنه وکړي چې دوی ته د ویزې ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد نور.
د روان زیږدیز کال د مارچ په نیمایي کې چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په غرض پاکستان له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې، ورسره په سلګونو هغه ښځینه او نارینه پېښور میشتې ننګراریان چې په بېلابېلو مناسبتونو ننګرار ته راغلي ول، اکثره یې تر اوسه بند پاتې دي. اوس چې په اونۍ کې څلور ورځې په خیبر پښتونخوا کې له افغانستان سره ټولې تړلې لارې د ویزه لرونکو کسانو پر مخ لاسي شوي، پېښور میشتې ننګراریان چې په جلال آباد کې بند پاتې دي د ننګرهار له ولایتي ادارې نه غواړي چې د پاکستان له سفارت نه د ویزو د جاري کېدو غوښتنه وکړي. د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی سپی الله عربزاده مشال راډیو ته وایي:
زمون یو تر پېښور کې اوسېږي، ماشومان هلته دي، هغه د قرنټین نه مخکې دلته راغلی وه، جلال آباد ته مونږ راغلي تقریبا دا پنځمه میاشت وه هلته مونږ سره پاتېده بېچاره. یو خو د هغه د ویزا اکسپایر شوی، د تاریخ ختم، د ویزې اعصاب او تکلیف پیدا کړی دی همدې غزه کې ماشومان هلته ښکته پاتې دي، هلته پاتې. نو مونږ د خپل دولت نه دا غوښتنه کوو چې د پاکستاني د بهرنیو چارو وزارت سره دلته ډیپلوماتانو سره وغږېږي تر څو دغه کم خلک چې هلته اوسېږي دلته پاتې دي د قرنټین راتګ سره، نو دې بغیر د ویزې اجازه ورکړي چې هلته لاړ شي خپل ماشومانو سره پاتې.
په ننګرهار کې له پېښور میشتو ننګراریانو پرته په سلګونو داسې ناروغان هم له خپله رنځه کړېږي چې تر ټولبند د مخه به پېښور ته د علاج لپاره په ویزه تلل. د وفی والله بیدار په نوم یو تن هم له ولایتي چارواکو غواړي چې د پاکستان له سفارت نه د ویزو د جاري کېدو غوښتنه وکړي.
زمونږ ناروغانو پاکستان ته تلل او خپلو ډاکټرانو نه به هملته فالو کېده، یعنې مغز نه به دواګانې راغستلې. دا چې و میاشتې لاره تورخم بنده وه، یو زیات شمېر مشکلات دلته رامنځته شو، ډېر مریضان دلته تلف شو. کوالټي دوا چې کوم د پاکستان ده، هغه زموږ دلته په جلال آباد ښار کې نه پیدا کېږي. نو مونږ د ننګرهار ادارې نه غواړو چې د پاکستان د سفارت د چارواکو نه غوښتنه وکړي یا ورسره وګوري چې تر څو د مریضانو دپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیا رامنځته کړي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والي زیولق امرخیل مشال راډیو ته وویل: په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ له چارواکو سره خبرې شوي او په داسې یو میکانیزم کار کوي چې هر چاته په شفافه توګه ویزه ورکړل شي.
موږ هم دلته د ویزې په برخه کې یو تخنیکی مجلس کړی دی چې څنګه خپلو افغانانو ته بالخصوص د ننګرهار باعزت ولسونو ته د ویزې په اخیستلو کې سهولتونه برابر کړو.
د ذکر وړ ده چې اوس هغه افغانان چې د پاکستان ویزه ولري او یا هم هغه پاکستانیان چې د افغانستان ویزه یې لګولې وي، د خالي سه شنبې، چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې تګ راتګ کولی شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو د سلام پښتونخوا پای شیبو تر رسیدلی یو. اوس هم د ګلپاڼې په غږ کې د رحمان بابا کلام تزو. I don't know.